سلام ستړي مشي دا مازیګر شپږ بجې دي تاسو مخه کلاساتي رادیو ناوري د خبري مجله په خبرونو پیلو دا پروانه او بامیان ولایت ترمنس لوی لار نن سهار د سیلابونو د بهیدو لامل د ترافیک پر مخ بند شوې ده. د سیلابونو په واکه بختر خبري اژانس خبرو کړی دی چې د پروان د شینوارو ولسوالۍ د سردری په اشتر شهر کې نن سهار څلور بجې سیلون راوتلی دی چې د لارې د تړل کېدو لامل شوی. تر اوسه له سیمې د دې سیلونو لامل د مرګ شوبلې او د وختو سیانونو د مرګ شوبلې د وختو خبر نه دی ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د پروان بامیان لوی لار سیلونو بند کړي چې روانه ونې د سیلونو او طوفان له امله په ننګرهار کې وڅل ویښتنه وژل شول او شاوخوا 350 تنه نور ټپیان شول. دا اندېښنه شته چې د دې تلفاتو شمېر به زیات شي ځکه یو شمېر کسان له هم تری تم دي. په کونړ لغمان او کاپیسا کې هم د روانې ونې سیلونو د 13 کسانو ژوند اخیستی او په پنشیر کې هم سیلونه بهیدلې دي خو له هغه ځایه د مرګ شوبلې راپورونه نه دي خبره شوې. د خبريالانو د ملاتړ دوه وساسمانونو د آزاد خبريال محمد سیار مجرو د نیولو خبر ورکړی دی. د افغانستان د خبريالانو مرکز نن پیو بیان کې ویلي چې محمد سیار مجرو په کندهار کې نیول شوی دی او باید سمدستي پرته له کوم قید او شرط آزاد شي. بل لورته د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان پر خپل ایکس باندې په خوانی ټویټر د نیولو غندلې او د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې د بیان د آزادۍ درناوی وکړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر لویدیځو هیوادونو ته بلنه ورکړه چې خپل سفارتونه په کابل کې پرانیزي. امیر خان متقی نن په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې وی غونډې تویل غربي ادارې چې ترهګری ډلې په افغانستان کې پناځایونه لري نو که چېرته دغه هیوادونه پر اختیار اندېښمن وي دوی د خپل سفارتونه دی فعال کړي او هر څه دې له نږدې وڅاري. نږدې درې کاله وشول چې طالبانو کابل نیولی دی او تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت مرستیال احضار کړی دی او له هغه غوښتنه دي چې د دوی حکومت دی د هغه وسلوالو ډلو پر ضد په کار شو چې روانونه یې په پاکستان کې پر پوځي مرکز برید وکړ. وسلوالو د دوشنبه په ورځ په بنو کې د پوځ په یو مرکز حمله وکړه چې د پاکستاني سرچینو په وینا د دې برید لامل اته پاکستاني پوځیان ووژل شول. د دې برید مسؤلیت د حافظ ګل بهادر ډلې منلی. پاکستان دا کوي چې د ډله له افغانستانه د پاکستان د خاورې درنه عملیات کوي. طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې د اسلام آباد د ډول تورونه رد کړي دي چې وسلوالې ډلې په افغانستان کې شته او یا هم د دوی حکومت ته اجازه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. او د اسرائیلي ځواکونو د هوایي بریدونو په ترڅ کې تیر شپه او پرون ورځ د غزې په جنوبي او مرکزي سیمو کې تر شپې ته ډیر فلسطینیان وژل شوي دي. د الوتکو یو برید په هغه سیمه هم کړی دی چې اسرائیلو د امن سیمه بلله او هلته په زرګونو بې کوره شوي کسان ژوند کوي. که څه هم اسرائیلو ویلي دي چې د غزې په شمال او جنوب کې د خپلو پراخو ځمکنیو عملیاتو شدت کم کړی او خپل ځواکونه یې په شا کړي دي خو په تیرو څو ورځو کې د اسرائیلي پوځیانو بریدونو په پرلپسې ډول فلسطینیانو ته مرګ شوبله راولې ده. تقریبا هره ورځ په خوندي سیمه بمبارۍ روانې دي. دا سیمه د مدیترانې سمندرګي پر غاړه شاوخوا 60 کیلومتره مربع ده چې اسرائیلو هغو فلسطینیانو ته ځانګړې کړې چې له جګړې پناه وروړي. خبرونه مو واورېدل وړاندې په مجله کې را سره تمه تلې واورېدلای شي. ننګرهار کې د رواني اونۍ توپانونو ورختونو ورپسې سیلابونو خلکو ته پراخ مالی او ځاني زیانونه راولې دي.
او یو خزه په خپل د سړې او 15 نفر ماشومان د وفات شوي دي.
وړاندې به په دې اړه روستي جزئیات ته درکړو. د دې خلکو هغه ویره باندې ښنه به هم در سره شریک کړو چې د مړو د شمیر د زیاتېدو په اړه باندې لري. له دې سربېره د بیپول ډاکټرانو بنسټ ویلي چې په افغانستان کې خوارزواکي په داسې حال کې ده چې دلته ماشومان اولی خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په دې اړه چې اقتصادي وضعیت د ماشومانو په خوارزواکۍ کې څومره رول لري روسه به جزئیات درکړو. د هغو افغانانو ستونزې به هم در سره شریک کړو چې له افغانستانه بهر پاسپورټونه او الکترونیکي تذکرې نه لري.
څلور کال کېږي زه افغانستان ته نه یم تللی، صرف دغه پاسپورټ دپاره چې زه پاسپورټ نه لرم او دلته پاسپورټ ماته جوړیږي نه، زه الکترونیکی تذکیره نه لرم.
د افغانستان د مسایلو سربیره نړۍ د به هم سر وخت کار کړو. نور مطالب هم شته، ملتیا مو غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبری مجله کې مو از فریده سیال د تایروشان تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني وو. د ننګرهار ولایت یو شمېر اوسیدونکي او طوفان ځپلي وای له هم په ویره کې دي او دا وضعیت عادي شوی نه دی ورته. دوی ازادي رادیو ته ویل چې د دوشنبه ورځ طوفانونو سخت ځپلي او درانه مالی او ځاني زیانونه ورړولې دي چې له هم بې سرپناه او له ګڼو ستونزو سره لاس و ګرېوان دي. ننګرهار د تېرو دوو ورځو شدیدو رښتونو ګلې او طوفان نږدې 50 کسان مړه او تر 350 ډیر نورې ټپیان کړل. تفصیل فیروزی عزیزی نورو.
ننګرهار ولایت چې تیرو دوه ورځو کې شدید ورښتونو ګلۍ او طوفانونو سخت وځپه، یو شمېر زیانمن سوي وایي چې لا هم وضعیت عادي سوی نه دی او دوی سخت ویره کې دي. د ننګرهار ولایت د سرخرود ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالکریم دورانی ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ وغړي یې وروستیو مرګونو طوفانونو ترې اخیستي دي.
ماشومان دا وفات شوی دی، فامیل چې دی ونه پر شهیدان شوی دی، پنسټول والا راغلی او وو وادي کړی دی، نور مشي ورته نه رسیدلی. سرپنا د غي ټول ختم شوی دی، سرپنا نه لري، نو کوټو لوخ یو د غي ټول خراب شوی دی.
عبدالکریم وایي د دې کورنۍ دوه نجونې سخت ټپیانې او د مهال په روغتون کې دي. د دې ولسوالۍ د دوسرکې سیمې اوسیدونکي ګلاجان بیا د وروختو مالی زیانونو په اړه وویل.
زمنګ کور کې کم پچتانش کم شیشي وي، برکی غم غلې واله مات شوي، چتونم ګډوډ شوي دي، نو موږ ډیر زیات تکلیف شو. وسم چې د حالات وسمن ورځ تا موږ وسم په یره کې یو، چې څنګه به د وسپات او باران طوفان بیران شش نور موږ ونه زپی.
د سرخرود ولسوالۍ د شیخ مصری خرګوټي د شورا مشر رحمت الله بیا وایي د سیمې کې غلې او طوفانونو د خلکو سولارې او د اوبو شبکې په بشپړ توګه ویجاړې کړي او له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
تقریبا زموږ څلور شبکې دي، اوبو چې هر شبکې تر 3500 فامیلو ته اوبو ورکړي. زموږ ولسونه دغه 5400 ځایونه کې د اوبو د کمبود سره مخ دي. کچر ته دې تر زر رسیدګي ونه شي، شاید یو لوی فاجعه مونږ تاسو فلداري چې ته لاسرسي موږ دلته غوښتنه لرو، مریضان تاسو ته مونږ نه لرو، د دولت نه خواسته ده چې دلته صحت مونږ راولېږي تر څو زخمیانو ته رسیدګي وشي.
هڅه مو وکړه ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا او طبي پیښو ته رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت لاړ وندو ریاستونو معلومات ولرو، خو وایندویان وي د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د سې شنبې د ورځې تر ماښامه په ننګرهار ولایت کې په تیرو دوه ورځو کې شدید ورښتونو غلۍ او طوفانونو لامل د وڅل وختنو د مړینې او 350 تنو د ټپي کېدو خبره کړې ده. بلخوا د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن پرونسي شنبه د جولای په 14مه په خبر کړي راپور کې ویلي په ننګرهار، لغمان او کونړ کې سخت ورښتونو، سیلابونو او طوفانونو څلوېخ کسان مړ کړي او 1500 ماشومان بې کوره کړي دي. سیف د چلډرن ویلي چې ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې 1.5 میلیونه وګړي چې 815000 ماشومان دي په هغو ولسوالیو کې ژوند کوي چې له طوفانه زیانمنې سوي دي. دغه ادارې په خپل راپور کې د طالبانو د حکومت د چارواکو په حواله په دې درې ولایتونو کې د طوفان او ورښتونو له امله د ویجاړ سویو کورونو شمیر 400 یاد کړای دی. د زیانمنو سویو سیمو د ځینو اوسیدونکو په خبره ننګرهار ته د ډبلیو ایف پی په ګډون طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت او نورو اړوندو ادارو مرستندوی ټیمونه رسیدلي او پر خلکو یې د مرستو د ویش لپاره سرویګانې پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ په کونړ کې هم سیلابونو د 50 او په کاپیسا کې د یو کس ژوند اخیستی دی. په ننګرهار، کونړ، نورستان، بدخشان او پنجشیر ولایتونو کې وروستیو شدیدو بارانونو، ګلۍ، سیلابونو او طوفانونو عامه تاسیسات، لارې، د خلکو کرنیزې ځمکې او باغونه هم وران کړي چې لا یې د کره شمېر او اندازې په اړه معلومات نه دي رسنی سوي.
پا په راپور کې موریدل چې په ننګرهار کې روستي او توپان زپلی او هم درنګ هغه کسان چې سیلونو باندې روس راغلي وای چې له هم وضعیت عادی نه دی او دوی په ویره کې دي. ورمشو د ننګرهار له مومندري همدا شیبه کامران سمسور چې مدني فعال دی د ټلیفون په کرخه را سره وصل دی. تاسو ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. که تاسو راته وایئ چې نن په سیمه کې وضعیت څنګه و او مرستې کوم توپان زپلی چې دی دوی ته رسیدلی که نه؟
سلامونه غلې سیال تاسو ته او درنو ریدونکو ته نیکه هیله وړاندې کوم. بالکل د تیرې ورځې په سیلابونو پر نتیجه کې چې ننګرهار کې نو کومې کورنۍ زیانمنې شوې وې کوم کسان زیانمن شو نو نن هم داسې لیدل کېدل چې د بیلابیل ډوله موساتو د دې ترڅنګ د دولت د زین وزارتونو توی پی خطر څنګ نو د ټولګټو چارو وزارت کوم غړي چې وو مقصد التغلار کوسي خراب شو د دې ترڅنګ غوی ته د خوراکي توکو په برخه کې هم بار لارې موږ وسولې د لچ سیمې ته ورسې دي او د دې ترڅنګ نو سي ټیمونه هم لاس په کار دی لهم په سیمه کې دي.
او سیلاب زپل خپل په څه وضعیت کې دي؟ دوی څنګه چې موږ راپور درلود له هم دې وضعیت نه دی راګرځېدلې په ویره کې دي. او کوم کسان چې په دې سیلابونو کې مړه شوي او داغي کورنۍ خاور ته د مړي سپارل دي کنه لا هم په مړو پسې پلټنه روانه ده؟
بالکل کوم کسان چې موندل شوی دا غوې جنازې تر سره شوی د البته ټول په دې ویره کې و زکه د کورنۍ غړي د لاس ور کړی و غو ذهني تکلیفونه ورته پیدا شي وو د دې تر څنګ نو په سیمه کې تیر شپه داسې आवाज هم خبره شو کنه چې بیا زل د باران امکانات هم شاو دې تر څنګ نو د زلزلې امکانات هم شته نو هغه کوم خلک چې الته زپل شي ولال مخکې په ویره کې ولا مخکې په ستونزه کې وو نو به تر اګرزیدل به لګ وخت غوړی لخپل سیمه پورته کړی لاغې ساهو چې کوم ځای کې دلته دوی زیانونه لیدلې دي هغه زنه سپورته شوې دي سموکتی کمپونه هم ورته برابر شوی او د دې ترڅنګ چې زین نور کورنۍ به به لدې سیمه وتی دی هغه د خپلوانو کورنۍ او ته سپنی شوې دلته تللې دي نو لا هم په سیمه کې وضعیت البته وای مکنه چې استراری د لهم د زین او جسدونو لټون روانو خو البته لا تر اوسه نن کوم جسد نه پیدا شوی.
او کمران صاحب د هوا په اړه ته وای خلک شکایت کوي چې برق پای دی توپانونو خرابې کړې دي ورسره برېښنا قطع شوې ده په سیلاب زپلو سیمو سربیره توپان زپلو سیمو سربیره په ټول ننګرهار کې نور هوا څنګه ده؟ خلک انټرنیټي شبکو ته لاسرسی لري ځکه چې د پای د غورځېدو خبرونه هم راغلي وو.
او بالکل اغلی سیال دغه ستونزې شته د هوا هم بالکل کوه یم ډیره زیاته ګرمه ده همدا شیبم نو څو د کې مخې په ننګرهار کې سخت توپان تیر شو سخت باران تیر شو البته مومندره او د ځینو نورو سیمو کې نو د برق پای هم گزارش شوی دی خو زموږ د معلومات مطابق او موږ چې څومره معلومات اخلو د برېښنا ریاست لوري هغه شیبه په شیبه د خپل فیسبوک پاڼې او خپل فعالیتونه خبرې چې مقصد د غزې کې د غفای خراب او تر دې د کې دومره کار کړی دی دومره کارم کړل څومره د مخ کې تقریبا 200 د مخ کې ما یو پوسټ ولې د ننګرهار برېښنا ریاست هغه چې کوم شاهو کې برېښنا سوند ان شاء الله تر مخه پورې حل کیږي.
ته مرسته مې یادونه کته هم تاسو وړاندې وکړه دغه مرستې چې د کسانو ته ورغلې دي تاسو خبر یاستی چې په کې شامل دي او د طالبانو حکومت کړي کنه نړیوالو بنسټونو؟
بالکل اغلی سیال مرستې عام د عامو خلکو له لوري عام د مرستندوی بنسټونو له لوري عام د دولت له لوري تیر ورځ د طالبانو یا د اسلامي امارت ځینی چارواکي راغلي واغو کورنۍ سره چې کوم مقصد شهیدان لرل د کس په سر 1,00,000 افغانۍ پیسې ورکړې د دې ترڅنګ نو د هر زخمی په سر باندې 50,000 افغانۍ ورته وسپارل شوې او کورنۍ چې مقصد زیات شهیدان ورکړي واغو ته نور څه سیستمات برابر کړو چې کوم به سرپرسته پکې پات واغو ته هم سیستمات برابر کړو د دې ترڅنګ خیریه بنسټونه چې دی هغه تل لګیل امغل ته په سیمه کې دوی د خوراک سیستم برابر مقصد خوراکي توکي همغلته په سیمه کې برابرۍ اسپاري د دې ترڅنګ مرستندوی بنسټونه هم راغلي دبليو فی د دې ورسراړ وند نورې مرستندوی ادارې هم راغلي او عام خلک مشيبه په شيبه د ورځې خواړه د غرمې خواړه د دې ترڅنګ د ماخام خواړه دغه برابرۍ همغه سیمه ته ورولې
لند کدار ته وای من پرون لسمه خبريان نو اوریدل چې کم چې جوړ شوی و د کډوال لپاره چې پاکستان راستنی یې هغه ټول کمپ او بو وړی و او توپان هغه خیمه خراب کړی وي د دوی له وضعیت نه خبر یاست چې هغه کډوال شیرته دي بل ځکه ورته کم څه برابر شوی دي کنه لامه مال ته په مغه کم کې دي چې توپان خراب کړی و
اغلی سال د کمپ تړاو باندې ز دومره معلومات نه لرم چې سبا ورته شوی خو البته خیمه د دې ترڅنګ په خپخه زینه وی وړه مقصد توپان خراب نو خیمه خورته دي خبره ده البته د خیمه به امتیوړي خو دومره معلومات نه لرم چې هغه کډوال په څه وضعیت کې لا دومره معلومات نه لرم څنګه شمه وایلی
ډیر زیاته مننه کوروادان د ننګرهار د مومندري او سیدون کې سمسور کامران سمسور وچه د سیمه ستای وضعیت را سره شریک کړو
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د بی پروډکشنو بنسټ وای په افغانستان کې د خوارزواکۍ اصلي عملونه په تاسو حال کې په خپل ځای پاتې دي چې افغانان نمړنی او بیړنی ورختي پاملرنه ته لاسرسي نه لري تفصیل په دې راپور کې
د بی پولی ډاکټرانو بنسټ وای په افغانستان کې د خوارزواکۍ اصلي عملونه لا هم په ځای پاتې دي یاد بنسټ د سه‌شنبه په ورځ په راپور کې ویلي د په داسې حال کې ده چې افغانان نمرنې او بیړنی روغتي پاملرنې ته د لاسرسي لپاره په مبارزه بوخت دي د مصف په راپور کې راغلي چې د دې بنسټ روغتونونو او کلینیکونو او همدارنګه د عامه روغتي وزارت هغه روغتونونو ته چې د مصف لخوا ملاتړ کیږي ډېر هغه ناروغان ورزي چې اوږد واټن سفر کوي ځکه چې دوی خپل کورونو ته نږدې با کیفیت روغتي پاملرنې ته لاسرسي نه لري یا د چا غیزمن شوی ماشومان د تغذیه پروګرامونو لپاره ډېر چونی وی په دې راپور کې د بی پولیو ډاکټرانو بنسټ ایم اس اف یو شمیر کورنیو سره خبرې کړي چې خپل ماشومان د مرکزونو ته د درملنې لپاره راوړي دوی وایي کورنیو ته د خوړو د پیدا کولو لپاره د مبارزې اصلي لامل د خوراکي توکو کموالی نه دی بلکې د پیسو نشټوالی دی سربېره پر دې ځینې میندې چې ناکافي تغذیه لري د دې توان نه لري چې کافي شیدې تولید کړي او دا په ماشومانو باندې ډېر اغیز لري د راپور مخې د افغانستان خراب اقتصادي وضعیت د دې لامل شوی چې ډېر هغه خلک چې په خوا په شخصي کلینیکونو کې درملنې توان درلود اوس په غوښتي مرکزونو تکیه کوي چې د نړیوالو مؤسسو لخوا ملاتړ کیږي په ورته وخت کې شمیر کورنۍ چې ماشومان یې خوارځواک دي وای د ماشومانو د ناروغي لامل خراب اقتصادي وضعیت او د سم خوړو نشټوالی دی د ودرینیم کلن خوارځواک ماشوم مور فرشته وای چې په خوا په خپل ماشوم لپاره د روغتي مرکزونو څخه یو څه مواد ترلاسه کول خو څه هغه مواد پرې بند شوی توان نه لري چې خپل ماشوم ته سم خوراکي توکي واخلي
مواد چې بند کړل مخه مور پسې ونه ګرځیدو خوان می دومره کار کوي چې د شپې ورځې خواړه برابر کړو او بس دومره پیسې نسته چې د ډاکټر ته بوزو دوا او درمل یا میوه او نور څه ورته واخلو اقتصادي وضعیت مخنه دی
د بغلان ولایت سیدونکې خدادات وای یو نیم کلن ماشومی خوارځواک دی د اقتصادي ستونزو له امله شخصي کلینیک ته نشي بيولي او د نړیوالو سازمانونو په ملاتړي مرکزونو کې تر درملنې لاندې دی
خړو ته مسم لاس رسېنه درلود دا مو چې کلینیک ته یوړو ما یې وکړه وی ویل خوارځواک دی خو راکې تو کې کلینیک څخه راوړو اوس یو څه خده
دا په داسې حال کې دا چې د خوړو نړیوال سازمان یا دبليو اف پی د جولای په نهمه په یو تازه راپور کې ویلي چې 4 میلیونه افغانان چې 3.2 میلیونه یې له 5 کلونو کم عمر ماشومان دي له سخت خوارځواکۍ سره مخ دي یا د ادارې دغه شان ویلي چې په روان زیږدیز کال کې 3.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري چې له ډلې 2.4 میلیونه وګړي تر روان اکتوبر میاشت پورې د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
په ومن کې د شیو پاریو جماعت د برید مسولیت د اسلامي دولت ډلې دایښ منلې دي. ومن په خلیج کې هغه عربي هواد دی چې شیعه پکې اقلیتي او خلګیت روسه له ډول نام نه وسره ناشنا دي. تفصیل په دې راپور کې ورو
دایش په بیان کې چې پرون نو وخت خبر کړ ویل دي چې د دوی درې ځان وژونکو د دوشنبه په ماښام د عمان له پلاسمینې سره پر وچمات بریټ وکړ چې تر سهارې له عمانیا امنیتي ځواکونو سره ډزې تبادله کولې. د ټلې یو ویډیو هم په ټلګرام کې خبره کړې او ویل دي چې دا د همدې بریټ ده. د دې حمله یو بل ویډیو هم په خواله رسنیو کې خبره شوې ده چې خلک د ډزو پر مهال له جماعت د تیښتې په حال کې ښکاري. د روټرز اژانس تر راپور له مخې په دې حمله کې د درویو بریټ کوونکو په شمول لشتر لشه نه تنه وشل شوې دي. د عماني پاکستاني او هندي چارواکو په وینا په وشل شوې کې څلور پاکستانیان دي، یو د هند دی او یو هم پولیس دی. د عمان پولیس وایي چې د ډزو پر مهال د امنیتي ځواکونو په شمول د بیلابیلو ملتونو 28 تنه ټپیان شوي هم دي. دا بریټ د دوشنبه په ماښام د علي بن ابي طالب پر جماعت وشو. دا جماعت پلازمینې ته څیرمه د وادي الکبیر په سیمه کې دی چې 500 متره لې ونړیوال شوانځي لري دی او تر 10 کیلومتره په لاند واټن کې د سمندر د غاړې یو استراحت ځای او 15 ستوري هوټل دی. د روټرز اژانس په وینا دا ډول بریتونه د خلیج په دشتمن هیواد کې چې اکثریت یې سنیان دي یو مخ استثنایی دی او دا اندېښنې ورسره زیاتېږي چې اسلامي دولت ډله چې د 2018 کال په ترڅ کې د امریکا په مشه ائتلافي ځواکونو په عراق کې وځپله اوس هڅه کوي چې له یوې نوې سیمې سره راپورته کړي. پولیسو تر اوسه نه دی ویلي چې دوی بریټ کوونکي پیژندلي دي یا یې څوک په دې تړاو نیولې دي.
له خبرونو ور اخوا
د طالبانو تر واک لاندې د سیاسي معلوماتو ملي ادارې اعلان کړی چې له افغانستان بهر په یو شمېر هیوادونو کې د افغانانو د افغان کډوالو لپاره د بریښنایي تذکرو د ویش مرکزونه جوړوي. ایران، پاکستان، ترکیه، متحده عرب امارات او د خلیج یو شمېر هیوادونه هغه هیوادونه چې چې د بریښنایي تذکرو څنګه به کې پرانیستل کیږي. په دې حال کې په پاکستان او ایران کې یو شمېر افغان کډوال وای تل د بریښنایي تذکرو او شمېر او یو شمېر نور اسنادو د نن لرو لامل لګنستون سره مختی او دا پریکړه عملی شي د دوی ګنستون زی بور سره حل شي. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په پاکستان او ایران کې یو شمېر افغان کډوال د بریښنایي تذکرو ترڅنګ د یو شمېر نورو اسنادو د نه درلودلو لامل شکایت کوي، په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د پاکستان او ایران په ګډون په ترکیه، متحده عربی اماراتو او د خلیج په یو شمېر هیوادونو کې د بریښنایي تذکرو د مرکزونو د فعالولو خبر ورکړي. د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس پرون سه شنبه د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د ویان محمد حلیم رفیع له قوله خبر ورکړي چې دغه د بریښنایي تذکرو مرکزونه به ډیر ژر د افغان کډوالو د ستونزو د حل کېدو په موخه پرانیستل شي، خو نوموړي دقیق وخت نه دی خودلې. نوموړي ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې د بریښنایي تذکرو د ویشت 28 فعال مرکزونه شته چې په ورځنی ډول 3000 تذکری ویشل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي د بریښنایي تذکرو د نه لرلو لامل تل له ستونزو سره مخ وي. دوی وایي اوس چې دا پریکړه شوې باید ژر تر ژره عملي شي. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې یو افغان کډوال عبدالمطلب ازادي راډیو ته وویل څو ځلې هڅه وکړه چې په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې پاسپورت واخلي، خو په خبره د بریښنایي تذکری د نه موجودیت لامل له ستونزو سره مخ وو. نو موري وویل دلته د بریښنایي تذکرو د ویش خبر ورته هیله بخون کېده.
ټول افغان مهاجرینو ته دا ډیر غټ مشکل ده، ځکه اول زه د خپل ځان درته وخیم چې ترور کاله کېږي زه افغانستان ته نیم تر صرف دغه پاسپورت د پاره چې زه پاسپورت نه لرم او دلته پاسپورت ماته جوړیږي نه زه الکترونیکی تذکره نه لرم. دا د یو مهاجر اواز ده چې زه درته کوم دا زمي درته ویل زه نه ټول مهاجرین دغه مشکل سره مخ دي. دغه کار که سفارتو کې نو زمونږ د پاره د ډیر خوشحالي سبب د الله دی وسور کې.
د پاکستان په پنجاب ایالت کې بل میشت افغان کډوال ذاکر الله هم وایي دغه خبر پاورېدو خوشاله شوه.
د خوشحالي زیری ده چې د افغانستان دولت د برېښنایي تذکرو دفتر دلته په پاکستان کې جوړوي. دا به موږ ته ډیره سخته وي چې د برېښنایي تذکرو پاسپورټ لپاره افغانستان ته واوړو، لاړ شو هلته تذکری پاسپورټونه ترلاسه کړو.
اخوا په ایران کې میش افغان کډوال د برېښنایي تذکرو د نشتون لامل له ورته ستونزو سره مخ دي. په ایران کې د افغان کډوالو یو استازي او پخوانی خبريال امید پویان ازادي راډیو ته وویل
اقدام دولت طالبان
حکومت دا اقدام یو نیک اقدام دی.
زه څو ځله سفارت ته لاړم، هلته مې ولیدل چې په دې برخه کې کډوالو ډېرې ستونزې درلودې. پاسپورټونه یې نه ورکول او ورته ویل کېدل چې باید کاغذي تذکرې مو یوسي افغانستان ته او د بهرنیو چارو له وزارت نه یې تایید کړئ.
دا په داسې حال کې ده چې په ایران او پاکستان کې د طالبانو د حکومت سیاسي سازولیو حل ته میشتو افغان کډوالو ته د پاسپورټونو د ورکولو بهیر پیل کړی. خود برېښنایي تذکرې موجودیت یې شرطي ښه. یو شمیر افغان کډوالو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې اړه دي د برېښنایي تذکرو د اخیستلو لپاره افغانستان ته لاړ شي، خو دوی دا هم ویلي وو چې له هغې غاړې ورته بیرته راتګ ستونزمن ځکه دی چې نه پاسپورټ لري او نه هم ویزه. د راپورونو پر بنسټ اوس مهال 3.5 میلیونه زیات افغان کډوال په پاکستان او نږدې 3 میلیونه په ایران کې د کډوالۍ ژوند تیروي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0024 21 14 21.
دا پښتو خبری مجلې وروستیو شیبو ته راورسیدو. که څه هم د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست چارواکي هر ورځ د ډېر شمېر پاسپورټونو د ویش خبره کوي، خو په کابل کې پاسپورت غوښتونکي وایي چې د پاسپورت اخیستل ورته ستونزمنه او ډېر وخت نیونکي دي. د دوی په خبره سره له دې چې دوی پاسپورټونو ته سخت اړتیا لري، په میاشتو میاشتو ورته په تمه پاتې کیږي او بیا هم نشي کولای چې پاسپورت ترلاسه کړي. خو د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست عمومي مشر عبدالکریم حسیب وایي دوی په کابل کې د نورو سنتیو ترڅنګ د پاسپورت ویش تری نورې څنګه هم جوړې کړې دي. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت د پاسپورت د عمومي ریاست له دې ادعا سره سره چې د پاسپورت د ویش ادارې ظرفیت لوړ شوی، د پاسپورت یو شمېر غوښتونکي شکایت کوي چې له څو میاشتو انتظار وروسته هم پر دې نه توانېږي چې پاسپورټونه ترلاسه کړي. د کابل اوسیدونکي مهناز وایي چې پریکړه کړي چې د خپلو زده کړو د دوام لپاره بهر ته ولاړ شي، خو د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره یې د تیر یو نیم کال هڅې بې پایلې وې.
شرایط افغان د طالبانو له راتګ سره په افغانستان کې وضعیت ورځ په ورځ د ځوانانو لپاره سختيږي. زه غواړم خپل کورنۍ سره پاسپورت واخلم او د خپل زده کړو د دوام لپاره یو گاونډي کې واته ولاړ شم. یو نیم کال ووت خو تر اوسه مو پاسپورتونه نه دي ترلاسه کړي.
پاسپورت بګیرم
د کابل یو اوسیدونکی چې نه غوښتل نوم یې پر راپور کې واخیستل شي ورته شکایت لري.
مخکې مې د پاسپورت اخیستلو لپاره پر مخ نه پرې کړو، خو تر اوسه پورې ماته نه چا زنګ ویلې دي نه ماته چا ویلې دي، خو زه پاسپورت ته ډېر زیات ضرورت لرم.
خود طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست مشر مولوی عبدالکریم حسیب د سیشن به پورز په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې دوی د پاسپورتونو د ویش ظرفیت لوړ کړای او پورز کې تر 2000 پاسپورتونه په پلازمېنه ولایتونو کې پر غوښتونکو ویشي. هغه زیاته کړې چې د لا ډیرو اسانتیاو د رامنځته کولو په موخه به د چنګاښ په ویشتمه د کابل په بیلابیلو سیمو کې د پاسپورت د ویش درې نور نوي مرکزونه هم جوړ شي.
د پاسپورتونو د ویش په برخه کې د موجوده ظرفیت لوړولو لپاره د کابل په بیلابیلو سیمو کې درې نوي څانګې کار ته چمتو او سبا چهارشنبه به په رسمي توګه پرانستل شي. لومړۍ څانګه په دارالامان کې، دویمه یې په کلی زمان خان کې او درېمه یې په تنګي ترخیل کې. هر څانګه به په ورځني ډول 2000 متقاضیانو ته خدمات وړاندې کوي، چې دغو مرکزونو آنلاین سیټ به په اونۍ کې یو ځل خلاصیږي.
د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست په تیرو دریو کلونو کې څو ځلې د تخنیکی ستونزو په ګډون د بیلابیلو لاملونو له امله د پاسپورتونو ویش درولای او دغه شان په دې پروسه کې د فساد د شتون ادعاوې هم موجود دي چې د طالبانو د پاسپورت ریاست تل دا ادعاوې رد کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ دوه وروسته د پاسپورټونو غوښتونکي ډېر شوي، خو دوی تل د پاسپورټونو د ورکړې له پڅ بهیر شکایت کړی او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې د پاسپورت د ویش پروسه چټکه کړي. د پاسپورت یو شمیر غوښتونکو په وار وار ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې د کاري فرصتونو د نشټوالي، امنیتي ګواښونو او د نجونو د زده کړو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له کبله غواړي پاسپورټونه ترلاسه کړي او له هېواده ووځي.